امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادمیم. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه د نړۍ د دې ساعت د خبرونو په تفصیل شروع کوو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس پام کړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیستا. د کابل د ښار د ششترک په سیمه کې په دوو پرلپسې ځانمرګ بریدونو کې د نهو خبریالانو په شمول تقریبا شپږویشت تنه مړه او پنځوس نور زخمي شوي دي. د امریکا نظامي مقامات ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې یو عسکر مړ او یو بل زخمي شوی دی. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نایجیریا د جمهور رئیس محمد بوهاري سره په واشنگتن کې د ټوریزم او د اقتصادي مسایلو په باب خبرې کړې دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د کابل د ښار د شش درک په سیمه کې په دوو پرلپسې ځانمرګي بریدونو کې د نهو خبریالانو په ګډون لږ تر لږه شپږویشت تنه مړه او پنځوس نور زخمي شوي دي. امریکا غږ د دغې پیښې په باب په خپلې یوې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ د کابل د بمونو په چاودنو کې د ژورنالستانو او بېګناه انسانانو د قتل په باب خپل ژور خفګان څرګندوو، او د ازادۍ د راډیو او د آزادې اروپا د راډیو رئیس تامس کین ته خپله خواخوږي څرګندوو، او د دغو غیر نظامی خلکو په ضد دغه ظالمانه عمل ډیر سخت غندو، او په دې وسیله د دغو قربانیانو د کورنۍ غړو ته خپل ژور خفګان او تسلیت اورو. په همدې توګه په افغانستان کې د ناټو او د امریکایي قواوو تور قومندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي دي چې موږ دغه ظالمانه حمله چې په هغې کې د افغانستان د امنیتي قواوو افراد په شمول بېګناه افغانان او ژورنالستان وژل شوي ډېره سخته غندو. د کابل د دغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی، او په کابل کې د بامونو د چاودنو نه څو ساعته وروسته د خوست په سرحدي ښار کې وسلوالو کسانو د بی بی سي محلي خبریال احمد شاه هم ویشتلی او وژلی دی. د امریکا نظامی مقامات وایي چې د افغانستان په ختیځ کې یو عسکر مړ او یو زخمي شوی دی. په دې باب د امریکا نظامی مقاماتو په خپلې بیانیه کې ویلي چې پرون د دوشنبې په ورځ په دغو عملیاتو کې د افغانستان د امنیتي قواوو یو شمېر افراد هم وژل شوي دي. دغو مقاماتو ویلي دي چې د امریکا زخمي شوی عسکر د بګرام هوایي اډې ته د علاج لپاره انتقال شوی دی. امریکا او ناټو په 2014 کال کې رسمن په افغانستان کې جنگي ماموریتونه ختم کړل، او د هغې په عوض کې د افغانستان د قواوو سره د داعش او د طالبانو په ضد په جنگ کې د ملاتړ رول پیل کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نایجیریا د جمهور رئیس محمد بوهاري سره په واشنگتن کې د ټوریزم او د اقتصادي مسایلو په باب خبرې کړې دي. ښاغلی بوهاري د افریقا د لوی وچې اولنی جمهور رئیس دی چې په سپینې ماڼۍ کې د ښاغلي ټرمپ سره کتلی دي. ښاغلی ټرمپ د ښاغلي بوهاري سره یو ځای په یوه خبري کانفرانس کې ډېره زیاته توجه د ټوریزم په ضد مبارزې او د تجارت انکشاف ته کړې وه. دغه دواړو مشرانو د شپږ سوه میلیونو ډالرو په ارزښت په نایجیریا باندې د هلیکوپټرونو د فروش معامله هم تایید کړې ده. د افریقا د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په نایجیریا کې د بشر د حقوقو نه د سرغړونو له کبله دغه معامله فسخه کړې وه. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو په ایران الزام لګولی دی چې هغه ملک د اټومي پروګرامونو په باب د 2015 کال د نړیوالې موافقې نه سرغړونې کړې دي. ښاغلي نتانیاهو په یوې تلویزیوني وینا کې ویلي دي چې د اسرائیلو استخبارات د ایران اټومي پروګرامونو په باب تقریبا نیم ټن اسناد، عکسونه او ویډیوګانې لري. هغه دا هم ویلي دي چې دا په کامل ډول یو ثبوت دی چې ایران د اټومي بمونو د جوړولو هڅه کوي. ایران تر اوسه پورې د اسرائیلو د ستر اعظم د دغو خبرو په باب لا جواب نه دی ورکړی، مګر له دې نه مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جاوید ظریف ویلي وو یو څوک کولی شي چې یوازې څو ځلې یو چا ته فریب ورکړي او بس. په برطانیې کې دا اول ځل دی چې یو کس چې په خټه پاکستانی دی د کورنیو چارو وزیر ټاکل شوی. د برطانیې صدر اعظم تریسا می پرون ساجد واجد د کورنیو چارو وزیر وټاکه. ساجد واجد د برطانیې د پارلمان غړی دی، او دا لومړنی ځل دی چې په برطانیې کې د اقلیت ډلې یو غړی د حکومت دومره لوړې چوکۍ ته رسیږي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر امبر روډ پرون استعفا وکړه، ځکه هغې ویلي وو چې د مهاجرینو د شړلو په هکله یې په غیر عمدي ډول د پارلمان غړو ته غلط معلومات ورکړي دي. د کورنۍ چارو نوی وزیر ساجد واجد وایي چې د ټولو نه مهم کار باید دا وي هغو مهاجرینو د ستونزو حل کول وي چې د کرابین د ټاپوګانو نه برطانیې ته راغلي دي. او امریکا په عراق کې خپله قومانداني چې د اسلامي دولت یا د داعش په خلاف د ځمکنیو عملیاتو څارنه کوله وتړله. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ نه واورېدل.
سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه واوریدل. د شمالي کوریا د مشر کم جونګ اون او د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون ترمنځ د تاریخي عالی غونډې نه وروسته خوشبيني ډیره زیاته شوې ده. خبريال براین پادن په دې باره کې د جنوبي کوریا د پایتخت سیول نه رپورت راکړی دی.
له سرحد نه په اخوا د دغه تاریخي ګام د اوچتولو نتیجه دا شوله چې د شمالي کوریا مشر د لومړي ځل لپاره د جنوبي کوریا خاورې ته ننوت او دا د خوشحالۍ لحظه وه چې کیم جون اون د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی ته بلنه ورکړه له سرحد نه را تیر شي شمالي کوریا ته داخل شي. دواړه مشران ځوان ته کېناستل او 10 دقیقې خبرې وکړې او په ګډه اعلان وکړ چې د سولې نوې مبدا پیل شوله. د دواړو کوریاګانو عالي غونډې په سیول کې ډیرو ته د راتلونکي په باره کې هیله پیدا کړې ده. د سیول اوسیدونکي لی سی جین وای
I was very thrilled while watching it. It was a time that gave me hope that unification may come very soon.
زه ډیره خوشاله مچ د غالي غونډه می تعقیبوله. دا داسې وخت و چې ما ته هله پیدا کړه خای ډیر زر اتحاد وشي. ډیرو کسانو ته چې د دغه عالي غونډې څارنه کوي د شمالي کوریا ځوان مشر ډیر با منطقه ښکاري او بدلون ته چمتو دی، نه لکه د پخواني مستبد په شان چې تل یې د خپلو دښمنانو په خلاف د اتومي حملې ګواښ کاوه. د سیول یو اوسیدونکی وایي
عجو توکتیجا روسو انشیګي
He seemed to be very authoritative as a dictator, but he gave a positive impression that he is daring, smart, and bold.
좀 대담하고 좋은 인식을 심어준 것 같아요.
The new dictator perhaps an dear مستبد خکاری مگر مثبت انتباهی ورکړه د باجراتا زیرک او زړه ورده. په عالی غونډه کې کیم ومنله چې د کوریا ټاپو وزمه دی په بشپړ توګه لاتومي وسلو نه پاک شي. شمالي کوریا په یو اړخیزه توګه اتومي او د توغندیو ازمایښتونه وزنډول او په سیول کې چارواکو وویل پیونګ یانګ به بینالمللي متخصصانو او خبریالانو ته بلنه ورکړي چې د می په میاشت کې د هیواد د اتومي ازمایښت د مرکز د بندولو نه لیدنه وکړي. د جمهور رئیس نمون محبوبیت د عالي غونډې نه وروسته 90% زیات شوی دی. ډیر محافظه کار را ورکوونکي چې د لیبرال جمهور رئیس ملاتړ نه کوو اوس د دوامدار ډیپلوماتیک تماس کریډټ ورته ورکوي. د جنوبي کوریا محافظه کار را ورکوونکي هانګ سون دوک وای
Even after Moon Jae-in became president, as I was a conservative, I did not have favorable feeling of him. But he seems to be sincere and responsible with his words. That makes others trust him.
حتی د مون جین د جمهور رئیس کېدو نه وروسته زه یوه محافظه کار وم او ما د ده په باره کې مطلوب احساس نه لاره، مګر داسې ښکاري چې دی په خپله خبره ولاړ او صادق شخص دی، نو له دې کبله نور ورباندې باور کوي. لیکن د غیر اتومي کېدو ګډه اعلامیه د خبرو د پراسس نه پیل دی. له دې نه وروسته د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او کیم ترمنځ راتلونکې غونډه ده چې توقع ده د جولای د میاشتې نه د مخه وشي، په داسې حال کې چې د ټرمپ حکومت د هغه پرمختګ ملاتړ کوي چې تر اوسه پورې شوی دی او غواړي مخکې له دې نه چې د اقتصادي بندیزونو په کمولو باندې موافقه وشي د شمالي کوریا په اتومي پروګرام کې داسې کموالی راشي چې د تغییر وړ نه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د
د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د یوګاندا په جمهور رئیس باندې لدی عمل انتقادونه زیات شوی دي چې هغه د مالیه وزارت ته ویل دي چې یو لار دی پیدا کی چې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې هم مالیه ولګوي. هغه دا کار د دې لپاره کوي چې ټولنیز مطبوعات کنټرول کی. د یوګاندا چارواکو د خلکو د عکس العملونو نه وروسته د دغه دریز نه ځان یو څه شاته کړی دی او وایي چې هڅه کوي چې د موبایل ټلیفونونو د لارې چې کومه ډیټا استعمالیږي د جولای د میاشتې په پیل کې ورباندې مالیه ولګوي. د امریکا غ خبریالې هلما اتمونی د کمپالان رپورټ راکړی دی چې خلاصه یې خلیل خان لولي.
د یوګاندا حکومت ویل دی چې په تیر یو کال کې د انټرنیټ استعمال 15% زیات شوی دی. دا له دې وجه چې اوس زیاتره خلک د انټرنیټ د لارې بانکي حسابونه ترسره کوي. حکومت اوس دوه مختلف ډوله وړاندیزونه په میز ایښي دي. یو دا چې د موبایل د لارې په هر بانکي حساب 1% مالیه ولګول شي او بل دا چې د هرې ورځ په استعمال باندې 15 سنټه د موبایل په استعمالونکو ولګوي. دغه دوهم وړاندیز چې په ټولنیزو رسنیو باندې د مالیه په لګولو ټینګار پرې شوی یو بلاګ لیکونکی چې ګوډیا اکولو نومیږي داسې ویل.
I think these days there are actually a number of businesses whose only platform is Instagram and WhatsApp and the different ways that they advise that they advertise.
ما فکر پاتیکات کی پدی ورځی کی زین کاروبارونه سچ داغو یوازینې چوکاټ WhatsApp او یا Instagram دی او دین علاوه نورې مختلف لارې دي چې په انټرنیټ باندې خلک خپل سامان مخرسوي. نسبه په خیال دا ډیره غیر ضروری ارزابي سیبی ده چې د یوګاندا جمهوریت د انټرنیټ په استعمال لګولې. د کابینه چارواکو د وړاندیز دفاع کړی او ویلي چې دا اقدام به د انټرنیټ اسانتیا لپاره د تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي. د یوګاندا د مخابراتو او د معلوماتي ټکنالوژي وزیر فرانک ټومبازي داسې وویل.
If you are able to make WhatsApp calls, okay? If you are able to make Skype calls or have video streaming chats.
تاسو په ټولنیزو رسنیو کې د WhatsApp د لارې ټلیفونونه کوي، که تاسو د سکایپ د لارې ټلیفونونه کوي او یا د انټرنیټ د لارې ویډیو یو بل تاسو نو حکومت وایي لکه څنګه چې نور قوانین دلته مراتیږي نو په دې کې څه بده خبر ده چې موږ وایو د خدمات تی ورورسیږي. مطلب مو دا چې مالیه پرې ولګو خو دغه مالیه د خدماتو د شکولو لپاره لګول کیږي. د حکومت فعالان بیا د حکومت په نیت شکونه لري. د یوګاندا حکومت د 2014 کال د انتخابات پر مهال انټرنیټي خدمات تړلی ول او یو کس یې له دې وجنیولې و چې حکومت باندې د انتقاد یو تبصره په ټولنیزو رسنیو کې لیکلې و. د بشري حقوقو یو مدافع وکیل ټیټر ماګیلا ګواکې داسې وایي.
فریډم اف ایکسپریشن از ا رائټ اند ګورنمنت شډ بی لوکینګ مور انټو فاسیلیټیټینګ پیپل ټو ایکسپریس دیمسلوز whether you agree with what they say.
د بیان ازادي حق دی. حکومت باید په هغه نورو لارو چارو غور کړی وای چې خلک وکړای شي چې خپل ژغ په سمه توګه نور هم بیان کړي. زورین د حکومت د هغه د خبرو سره موافق وي خو تر غور لاندې د مالی لګول معنی دا ده چې د دې کارونو نور هم مخاوني ولسی. فعالان وای که حکومت مالیه ته اړتیا لري نو درغلی او د بی ځای مصرفونو پر ضد کار وکړي. وس پارلمان دې اختیار لري چې نورې مالیه ولګوي او د ستوکو د چې د مالیه وزارت چارواکي به د پارلمان غړو ته په دې باره کې د مې په میاسته کې خپل وړاندیز ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ملګرو ملتونو د هیات غړو د بنگلاديش د سفر نه وروسته چې په میانمار کې د بشري حقوقونو د سرغړونو په باره کې پلټنې کوي دغه هیواد د ډیفیکټو مشری آنګ سان سو چی سره ملاقات کړی دی. د میانمار د راکین په ایالت کې د تاوتریخوالي له کبله 500,000 روهینګیایي مسلمانان بنگلاديش ته مهاجر شوي دي. د امریکا غ خبريال جیف کاستر رپورت را لېږلی دی.
د ملګرو ملتونو 15 کسیز ټیم پرون د دوشنبه په ورځ په نایپی تاو کې د پوځ د لوړ رتبه جنرال مین آنګ هیلی لانګ سره هم ملاقات وکړه. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو هیئت نن د سهشنبه په ورځ د راخین نارامه ولایت ته سفر وکړي. دوی به دا سفر د پوځ د ځپلو نه وروسته چې د اګست په میاشت کې پیل شوی و دغه ایالت او همدغه راز د مهاجرو د بیا لیږلو تیرې وویني چې د دوی اکثریت د روهنګیا اقلیت دی. میانمار د روهنګیا مسلمانانو ته تابعیت نه ورکوي که څه هم چې د دوی ډېرې کورنۍ په نسلونو په دغه هیواد کې اوسېدلې دي. ملګري ملتونه د راخین په ایالت کې تاوتریخوالی قومي پاک ساسي ګڼي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر د شنبه په ورځ په بنگلاديش کې ویل دغه هیئت د میانمار له حکومت نه په دې باره کې ځواب غواړي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر کیرن پیرس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It is worth recalling that the Rohingya came from Myanmar and the solution must lie in Myanmar. They must be allowed to go home in conditions of safety. It may take some time, but we would like to...
دا یادونه ارزښ لري چې روهینګیا له میانمار نه راغلي او حالې باید په میانمار کې وي. دوی ته باید اجازه ورکړی شي چې د ژغورنې په شرایطو کې بیرته وطن ته لاړ شي. ښایي چې دا به یو څه وخت ونیسي. موږ غواړو د میانمار له حکومت نه واورو چې د بین المللي ټولنې سره څنګه کار وکړي او موږ به خپله وسه وکړو په داسې حال کې چې د امنیت د شورا رول د پرمختګ ملاتړ کول دي او کوشش کوي چې په ګډه داسې پریکړې وکړي چې د روهینګیا سره ورباندې مرسته وشي. د ملګرو ملتونو هیئت د شنبې په ورځ بنګلادیش ته رسیدلی دی او د میانمار د سرحد سره نږدې د کاکس په بازار کې د مهاجرو کمپ ولید. د میانمار حکومت د ملګرو ملتونو هیئت ته اجازه ورکړه چې د رخین ایالت وویني په داسې حال کې چې د واقعیت د پیدا کېدو کمیټې ته پخوا اجازه نه وه ورکړي چې دغه ایالت وویني.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ خبرونه ده. دا وخت په افغانستان کې د ځینو کاروانګرو دپاره تر ټولو وختونو نه یو ډیر بوخت موسم دی. همدا اوس د هیواد په ځینو سیمو کې د کوکنارو د فصلونو د راټولولو کار شروع شوی دی. کاروانګر وایي چې ډیره ګټه او د بدیل کښت نشواله د دې سبب شوی دی چې بزګر کوکنارو کوي. محمد نادر وایي چې د کوکنارو د کښت نه په کال کې $3,000 عاید کوي. د راپور تفصیل واورئ.
د افغانستان حکومت له څو کلونو راهیسې کوشش کوي چې د کوکنارو غیر قانوني فصل له منځه یوسي، خو کاروانګر او دهقانان ترې نه لاس نه اخلي. محمد نادر د کوکنارو له فصل نه د کال $3,000 ګټه اخلي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په منسکور ډول د سړي سر ګټه د کال $600 ته رسیږي. هغه وایي که د کوکنارو په ځای بل فصل وکړي نو د هغه کلنۍ ګټه به دوه برخې کمه شي.
دولت راته وایي چې مې کړي، خو موږ پر هغه سربېره کړو. د دولت په کول داسې خاص نه کوو. طالبان خو نه راته وایي چې مې کړه، او خوشحاله چې هغه هم یو شی پیدا کولی شي د جیسی زکات یو شی وړي.
دغه دهقانان د خطر منلو ته لیوال دي. طالبان د هغوی فصل ساتي او خریدار هم ورته پیدا کوي. په مقابل کې هغوی هم په دې فصل کې خپله برخه اخلي. ماهران وایي چې د افغانستان اپین د کال $1.4 بلیون عاید لري. د اپین عواید د طالبانو د تمویل لپاره هم ستره منبع ده.
دغه تاراک ورسره ونه کړو دلته معنی واده چې موږ ځوان ته کوو، په 900,000، په 1,000,000، په 2,000,000 هغه ځوان ته پیدا کیږي. که لږ سپین ژر یو معنی وخت پر چیر سو هغه د خو په 600,000 نه پیدا کیږي. چې دغه تاراک نه وي، موږ هغه ودونه بیا ځوانانو ته نه شو کولی.
د افغانستان هغه سیمې چې کوکنار پکې کرل کیږي په 2018 کال کې په 3.3 زیاتې شوې، ان تر دې چې د کوکنارو کرنه د هیواد شمال ته هم ورسېدله. معمولا به هلته کوکنار نه کرل کېدل. کندهار د سبزیجاتو او میوو له درکه ډېر شهرت دی. انار او انګوري خورا زیات مشهور. حکومت او د افغانستان لویدیځ انډیوال هیوادونه هڅه کوي چې کاروانګر قانوني کښت وکړي، خو بیا هم لارښوونه او منابع نشته دي. حکومت لا په دې نه دی توانېدلی چې د کاروانګرو سره په کافي اندازه مرسته وکړي.
ورځ پاته راغلی دی، باید موږ د زعفرانو تخم را ځای انتخاب کړي، یو مستر ته وښيي چې دا مستر درس و ورته د زعفرانو تخم دا رقم کړی کېږي، دا رقم یې روزنه ده، دا رقم ایښول کېږي، دا رقم په نالي ایښول کېږي یا په تخم کړی کېږي.
د افغانستان حکومت غواړي چې یو خاص ګروپ چې د څارنې لپاره هلیکوپټرونه ولري د کوکنارو په کنټرول وګماري، خو د دغه راز منابعو پیدا کول ګران کار دی. هغه هم په داسې هیواد کې چې له ډېر خونړي بغاوت سره مخامخ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. په خوست کې یو بیوزله مور وایي چې معتاد زوی ژوند ډیر سخت تریخ کړی دی. خیرګله د کورنیو نه غواړي چې خپل بچیان د نشه یي موادو نه وساتي. د خیرګلې په وینا که زوی معتاد شوی نه وی نو په دوی به نیستي او بیوزلي نه وی راغلی. ابراهیم رحیمی راپورټ را لېږلی دی.
د خوست د مرکز دا اوسیدونکي خیرګله له درې زامنو سره په دې کور کې اوسي. خاوند یې څو کاله مخکې ومړ. دوه کوچني زامن یې ښوونځي ته ځي او مشر زوی یې دا ډېره موده په نشه یي توکو روږدی دی. د خیرګلې په وینا مشر زوی یې مخکې د معتادۍ تر څنګ کله ناکله روزګار هم کاوه او له دې لارې ځان ته نشه یي توکي پیدا کول، خو اوس یې ورته لاسرسی سخت شوی. دا وایي پر دوی ژوند تنګ کړی دی. د خیرګلې معتاد زوی د ورځې لخوا په نشه یي توکو پسې لالهانده ګرځي، خو شپه په دې خونه کې سبا کوي. دلته له شته حالت نه معلومیږي چې د احتیاط له کبله په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي. مور یې وایي چې د معتادینو د درملنې روغتون ته یې هم لېږلی و، خو له څه مودې تېرېدو وروسته بیرته خپل حالت ته وګرځېده. د خیرګلې په وینا د همدې زوی له کبله له سختې نیستۍ سره مخ دي.
زه ولا هغه تتۍ وړو ته شول بورۍ تتۍ چې یو ته دغې ته ضرورت لرم، لږې نغدې روپۍ چې لږه دوایي کو وکړله لرګي مې نشته تۍ خاص خلان خلک چې تاریخه چې پچې ته ضرورت لرم.
په نشه یي توکو د روږدې کس دا مور وایي چې پر دوو کوچنیو زامنو زده کړې کوي، ځکه له دې وضعیت نه یې د خلاصون یوازینۍ لار هم دا ده. د دې په وینا ښوونځي ته راتلونکو زامنو لپاره پیسې او ځینې نور امکانات نشي برابرولی، خو راتلونکي ته یې هیله منه ده.
نشته یې پیسې چې روپۍ نشته، که مکتب یې خو وایي که مکتب نه یې پرېږدی، اوس یې مجبور شول چې روپۍ نه یې دغسې یایو.
د څېړونکو په وینا احتیاط په ټولنه کې د نورو مختلف ډول اجتماعي ستونزو تر څنګ د کورنیو د اقتصادي مشکلاتو لامل هم ګرځي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په کابل کې د دوشنبې د ورځې د سهار په غبرګو مرګانیو پیښو کې یو شمیر خبریالان ووژل شول. په دې جمله کې یو د ازادۍ رادیو خبریال دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې هکله د ازادۍ رادیو د دفتر د رئیس حمید مومن سره مرکه کړې ده.
تاسو مخکې دینه چې د خبریالانو ساحې ته ورشي، هغوی سره مو ولیدل د ازادۍ راډیو د مشر په صفت، او که مو ولیدل نو خبرې مو څه وي؟
مننه دوست صاحب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، واقعا نن نه یوازې د ازادۍ راډیو لپاره بلکې د ټولو هغو رسنیو لپاره چې خپل خبریالان په دغه پیښه کې له لاسه ورکړي، یوه بوږنوونکې ورځ وه. او البته په همدې پیښې ته په پام سره دغه ورځ د رسنیو لپاره د تورې ورځ په نامه باندې ونومول شوه. لکه څرنګه چې تاسو ویلې، بلې، هر سهار کله چې خبریالان راځي دفتر ته، او کله هم چې داسې کومه پیښه کیږي، ایډیټران موږ په خپل وار سره له خبریالانو سره په تماس کې کیږو او دوی ته هغه لازم سپارښتنې کوو د یوې امنیتي پیښې د پوښښ لپاره. نو نن سهار هم د معمول سره سم کله چې دا پیښه رامنځته شوه، خبریالان په تماس کې شوي وو او دوی په ساحې ته ورغلي وو، خپل تقریبا کار یې تر یو حده پورې بشپړ کړی وو. کوم معلومات چې ما ترلاسه کړي دي، د لومړۍ 14 نه وروسته زمونږ خبریالان چې په ساحه کې وو، دوی د خبرې پوښښ تر څنګ هڅه کوله چې د پیښې قربانیانو سره هم مرسته وکړي او د هغوی روغتونونو ته د هغوی د انتقال په پروسه کې هم همکاري وکړي. خو متاسفانه دویمه 14 خپله د خبریالانو په منځ کې وشوه چې دوی خپله هم
پښتنه زما دا اوس
بلې 14 قربانیان شول.
او زما دویمه پښتنه دا ده چې ولې مو درې کسان سیمې ته استولي وو؟
اصل کې په ساحه ته درې کسان نه واستول شوي، ساحه ته یو کس استول شوی وو. دوه کسان نور چې سهار وختو او دوی له کور څخه د دفتر په لور روانو، دوی په خپل سره په لار کې له دوی سره همکار شوی وو او البته دغه یوازنې لار هم ده چې خلک شش ډایرکټر ننوزي او دوی دفتر ته راتلل نو دوی په خپل کې داسې پته یې لوي چې کله چې لار خلاص شي نو دوی به یو ځای دفتر ته راشي نو په خپل لپاره یو خبرې په ساحه کې وو دوه کس نور دفتر ته راتګ په لار کې وو د نور ګڼو کسانو سره چې په دغه ساحه کې دفترونه لري دوی هم د هغوی سره یو ځای په دې انتظار پاتې و چې لار خلاص شي نو دوی به دفتر ته راشي نو بدبختانه دغه پیښه رامسته شوه او دغه نور خبریالان هم
د خبریالانو د خبریالانو ټولنې دغه بریت پر خبریالانو او ژورنالستانو باندې څرګند بریت بللای دی دوی یو اکسلامل بچي او مخکې دینه چې د خبریالانو یا د مطبوعاتو پر اکسلامل وغږیږي دا راته وی چې ولې داعش او خبریالان په نخښه کړل په دوی مې چاودنه کې
دا پښتنه بخی چې تاسو خپل له داعش څخه وکې چې ولې دې دا کار وکړ ترکمه پر چې زمونږ باور دی مونږ د خبریالانو په توګه باندې خبریالان د ټولنې هغه برخه ده چې تقریبا دوی د معلوماتو په برخه کې د ولس او حکومت ترمنځ د یو پل رول لوبوي خلکو ته معلومات شریکوي هر هغه څه چې په هواد کې پیښیږي دوی صرف د هغه پیښو په هغه پیښو ته پوښښ ورکوي او خلک په خبروي دا چې خبریالان دا یقینا د سم خبره دا چې د لومړي ځل لپاره په خبریالانو باندې داسې حمله کیږي او شاوخوا نه خبریالان په دغه پیخه کې وژل کیږي دا چې ولې دوی دا کار کړی دی دغه هغه پښتنه ده چې دوی وته ځواب وایي خبریالانو تقریبا غونډه روانه دي دوی سلام مشورې سره کوي دا چې په سډول سره به ساکس لمل خودل شي دا معلومه ده البته د حکومت سره د امنیتی بنسټونو باندې یو انتقاد دی چې دوی د امنیت پټینګخ کې پاتې راغلي دي د خبریالانو د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي په داسې مواردو کې ډېر کله د انتقاد کوته امنیتی ادارو ته نیول کېږي چې دوی لازم تدابیر ونیسي
په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید مومن صاحب تاسو له وخت څخه تاسو له توضیحات څخه ډېر زیات مننه کوم
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
همداشان د امریکا غږ آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا په خبريالانو باندې د دوشنبه د ورځې د حمله په ارتباط د خبريالانو د اتحادیه د رئیس رحیم الله سمندر سره مرکه کړې ده
تاسو معلومه ده نن افغانستان د مطبوعاتو تاریخ کې ډېر خونړی ورځ و په دغه ورځ کې موږ اول ځل لپاره موږ رسنۍ کورنۍ موږ ژورنالستانو کورنۍ یو لوی شمیر خبريالان عکاسان فلم برداران یا کمرمینان یو ځای شهیدان شو دا په خپل وار اولنۍ پیښه ده او د افغانستان تاریخ کې د افغانستان ژورنالیزم په تاریخ کې ډیره بده ورځ ډیره خونړۍ ورځ ده
bale د پیښې نه د سحکار چې خبريالان هدف او نصاص په نظر ول خبريالان ټارګټ یا هدف وګرځول شو
د دې لپاره ګڼ دلایل کېدای شي یو خپله معلوم دی چې رسنۍ چې افغانستان کې خ فعالیت تر سره کوي په وروستیو وختونو کې رسنۍ یو خو ده کړي رسنۍ یو د قوت دی چې دوی یو ستونزه سره مخ کیږي دوی یو ګډ غږ یو قوي غږ پورته کیږي او د افغانستان وسوال مخالفین ترویشتي ګروپونه غواړي دغه ډول فشار وارد کړي یو د لاملې د بل لاملې د دوی د دوی ترویشتي ګروپونو دښمنۍ د غوی توقعات لري رسنۍ را توقعات نه پوره کوي ځکه رسنۍ خپل معیارونه لري خپل اصول لري د اصول مطابق فعالیت کوي دې ته ورته نور عوامل هم موجود دي د افغانستان زیاتیدونکو پراخیدونکو نامني بي ثباتي هم د دې لامل ګرځي او دې ته ورته نور لاملونه هم
سمندر صاحب تاسو په وینا د سمد چې رسنۍ خپل اصول لري مګر کله چې خبريالان د بي اصول د خمن سره مخي آیا مخې تر مخکې دوی ته د پوهاوی ورکړل شوی و چې تر کوم حدود د یوې پیخي د رپورت د پاره دوی مخکې لاړ شي
دا یو وخت څنګه چې موجود لري هغه دا چې د افغانستان نور رسنۍ او نه هم د افغانستان امنیتي ځواکونه دغه ډول امکانات سنجي او نه هم دغه ډول امکانات سدي امادګي لري د افغانستان اکثره رسنۍ چې دي دا یو منظمه پالیسی نه لري د دې ترڅنګ خپل خبريالانو ته لازمه ځنګړي روزنه نه ورکي هغه روزنه چې دوی دغه سپیخ پر محل څډو چلن وکړي څډو ځان خوندي وساتي یا دغه ډول پیخي علائم څنګه وپیژني حکومت هم مسؤلیت دی چې دغه سپیخو کې چې کله تر سره کیږي دوی خبريالان د انسداد سیمه ته یا هغه سیمه چې دوی کلابند کړي د کلابند سیمه ته به دوی نږدې پرندي کوشش وکړي چې خبريالان اولو کرخو ته سره سره کرخه ته مپریږي یغدا کې چې خطر موجود دی یا دوی باندې بل حمله کوي شي خو متاسفانه په نننۍ پیښه کې دا کار سوی دی او خبریالان د سیمې ته پرېښودل شوي دي مستقیم اول کرښې ته.
درنو اوریدونکو د آشنا راډیو دویمه سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د ماښام تر اووه بجو اجازه غواړو. د خدای پامان. څو شېبې وروسته دویمه سهارنۍ دری خپرونه پیل کیږي.